سپینې خبرې
روکو راست
سپینې خبرې
روکو راست
السلام علیکم درنو ریدونکو ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده سپین خبری پروګرام اوري امریکا په افغانستان کې د دهشتګرۍ ضد عملیاتو د پاره د پاکستان د حریم نه په استعمال بحث کوي د پاکستان د حریم نه په افغانستان کې د امریکا د احتمالي عملیاتو راپورټونو طالبان په غوسه کړی دي خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند عاصم افتخار احمد ویلی دی چې داسې کوم توافق نه دی شوی نن لږ وروسته د دې مسلې په سیاسي او حقوقي اړخونو د سیاسي چارو کارپوهانو سره غږیږو
شنوند عزیز سلام عرض میکنم احد عزیزاده هستم و خوشحال هستم که بازم با همکارم خانم خادم برنامه روکروس سپین خبری را از رادیو آشنا صدای امریکا خدمت شما به صورت مستقیم تقدیم میکنیم. در برنامه مهمانای را هم دعوت کردیم که روی موضوعی که یاد کردن تعامل احتمالی ایالات متحده و پاکستان در مورد استفاده حریم احتمالی حریم هوایی پاکستان صحبت میکنیم مهمانای داریم ولی قبل از او که برنامه را آغاز کنیم با تحلیل مهمانای خود شما را دعوت میکنیم با شنیدن اخبار تا این ساعت
ویان سید سلیمان شاه د سویډن د حکومتي کابینې و لوړپوړي غړي ویلې دي چې افغانستان د نوموړي په وینا د سقوط کولو په حال کې ده د سویډن د پراختیايي چارو وزیر پیر اولسن فریټ نن د یکشنبه په ورځ د لړم په 43مه په دوبۍ کې د رویټرز خبري اذان سره په ځنګړې مرکه کې ویل چې افغانستان دا وخت د اقتصادي بحران په وجه د پاشل کېدو پر څنډه باندې ولاړ دی او ممکن چې زمونږ د تصور برخلاف ژر سقوط وکړي نوموړي ټینګار وکړ چې سویډن د طالبانو د حکومت له لارې د مرستو د لیږلو اراده نه لري نوموړي په روانه اونۍ کې په دوحه کې د طالبانو د حکومتي چارواکو سره ملاقات کړی و هغه ویل تر څو چې نورو هیوادونو په کابل کې خپل سفارتونه نه پرانیستلي سویډن به هم په دوحه کې په افغانستان کې د خپل سفارت چارې مخ په وړاندې بیایي د رویټرز خبري اژانس د پاکستان د اطلاعاتو او کلتور د وزیر فواد چودري له قوله ریپورت ورکړ چې له سقوط نه د افغانستان د ژغورلو یوازینۍ لاره دا ده چې نړیوال په مستقیمه توګه له طالبانو سره مخامخ تعامل وکړي چودري زیاته کړه چې پاکستان له طالبانو سره نږدې اړیکې لري هغه د افغانستان د هغو پیسو د آزادولو غږ هم وکړ چې متحده ایالاتو ضبط کړي دي د طالبان حکومت کار د خوړو په بدل کې پروګرام لاندې نن د یکشنبه په ورځ د کابل په شمول په ځینو ولایتونو کې د غنمو د ویشلو کار پیل کړ د طالبانو مطبوعاتي وین زبیح الله مجاهد ویل چې دا پروګرام به د هیواد په ټولو ولایتونو کې تطبیق کیږي او یوازې په کابل کې به 44,000 خلکو نه ګټه پورته کړي د دې پروګرام له مخې کوم کسان ته چې کار کوي د پیسو په عوض کې غنم ورکول کیږي دا پروګرام دوه میاشتې دوام کوي چې په ترڅ کې به د توقع سره سم 11,600 ټنه غنم په کابل هرات ننګرهار مزار شریف او څنور ولایتونو کې توزیع شي په ځانګړې توګه پر هغو کسانو باندې چې د بیروزګارۍ په وجه باندې سکال په ژمي کې د لوږې له خطر سره مخامخ دي د امریکا د متحده ایالاتو د مهاجرت او د تابعیت د خدماتو اداره یا USCIS چې د کورنی امنیت د وزارت لاندې کار کوي وایي چې دا وخت ورته 40,000 افغانانو امریکا ته د مهاجرت لپاره درخواستونه ورکړي دي د دغه ادارې پر مامورانو باندې د کار فشار زیات کړی دی شپږ تنه ماموران د 14,000 افغانانو په درخواستونو باندې غور کوي چې قدرت ته د طالبانو له رسېدو او له افغانستان نه د امریکایي عسکرو له وتو وروسته د بشري ملحوظاتو په بنا په امریکا کې د پناه اخیستلو لپاره درخواستونه ورکړي وو د متحده ایالاتو د پوسټ رسانۍ د عاجلو خدماتو د ادارې یا فیډکس یو شمېر محلي افغان کارکونکي چې په افغانستان کې بند پاتې دي وایي څرنګه چې دوی په افغانستان کې د امریکا د پوځ خارجي سفارتونو او ائتلافي ځواکونو سره کار کړو ژوند په خطر کې دی د افغانانو په واشنگتن کې د فیډکس د عمومي قرارګاه په نوم په یو خاص کې چې نن د یک شنبه په ورځ د لړم یا عقرب په دویمه را لېږلې ده. غوښتنه کړې ده چې د نورو ادارو د کارمندانو په څیر دي د دوی او د کورنیو د غړو د ژوند مسؤلیت باید اهمیت ولري. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اورئ. د لندن د فائنانشل ټایمز ورځپاڼې رپورټ ورکړی دی کووډ 19 واکسینو د جوړولو په غرض چې د نړیوالې همکارۍ کوم ابتکار په 2000 میلادي کال کې اعلان شوی او تر ډېر حده پورې ناکام شوی دی. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان د بېوزلو او کم عایدو هیوادونو سره د مرستې په غرض د کوکس په نوم نړیوال ابتکار اعلان کړ. بډایو هیوادونو د بیوزلو او نسمنو هیوادونو په مقابل کې د فی کس په حساب 14 چنده زیات واکسین حاصل کړی دي. د روغتیا د نړیوال سازمان عمومي رئیس ټیډروس ګبریاسس د جمعې په ورځ په یو بیان کې ویل دواتي هیوادونو تر اوسه پورې چې لږ تر لږه د 40% وګړو د وقایې کولو لپاره کفایت وکړي. توقع ده چې د ازبکستان جمهور رئیس شوکت مرزیوف با د دویم دورې لپاره هم د جمهوریت ریاست انتخابات چنن د یک شنبه پورت په هغه هواد کې سره تور رسیدل وګټي. څلور شپې تکلن شوکت چې د بخوانی شوروي اتحاد په زمانه کې د ازبکستان د استخباراتو عمومي رئیس هم له روسي سره او هم له لویدیځ سره دوستانه اړیکې ساتي. د کاناډا د بریټیش کولمبیا د ایالت له ساحل نه لري د مالبرداري کشتۍ د کیمیاوي موادو په کانټینرونو کې اور لګیدل دی. ولس کسان ژغورل شوي دي. پلس کانټینرونو کې اوس هم اور بل دی. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د رپورټ له مخې دیموکراتانو د امریکا پر 200 بډایو میلیاردرانو باندې کلنۍ عوایدو لپاره د مالیې د زیاتولو په خاطر قانوني لایحه متن نهایي کړی دی. د خبرونو پای
روکو راست صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
درنو ریدونکو بیا هم ستری مشه پروگرام تا په خیر راغلی. د سپین خبري یا روکو راس پروگرام لرو په ټاکلي مسلې د خبرونه د ملمنو د سیاسي او حقوقي چارو کارپوهانو هاشم وحدتیار او سبحان مصباح سرغګیګو او دا ګورو چې کدغه سی او موافقت چې مونږه مخکې ذکر وکړو وشي عواقب به سوي ځکه چې د پاکستان د خاورې نه په پاکستان کې د امریکا د احتمالي عملیاتو راپور سینن پرون خبر کړ. د یو شمیر امریکایي چارواکو له قولې ویلې چې امریکا او پاکستان په دې موضوع باندې توافق ته نږدې دي چې ورسیږي او د دې توافق په اساس به امریکایي الوتکې د پاکستان د حریم نه په افغانستان کې هوایی او اطلاعاتي عملیات وکړي.
برای تحلیل بیشتر این موضوع از مهمانای ارجمند و گرامی خود محترم هاشم وحدتیار نویسنده و تحلیلگر سیاسی و همچنان جناب عبدالسبحان مصباح تحلیلگر امور سیاسی دعوت کردیم تا در برنامه اشتراک بکنن و به سوالات ما جواب بگوین و در مورد موضوع برنامه روشنی بندازن.
مننه او بخی مصباح صاحب پروگرام تراغلی ستلی مشی
سلامونه کوربدان هوکی شایم تاسو درنو اوریدونکو سلامونه کیلی وړاندې کوم.
هاشم وحدتیار صاحب په خیر راغلی پروگرام ته ستړی مشي.
سلامونه اونې کیلی تاسو ته مس پاسپ ته او درنو اوریدونکو.
آقای وحدتیار از شما شروع میکنیم صحبت ای برنامه را. در آغاز برنامه گفته شد که احتمال یک تعامل برای استفاده از حریم فضایی پاکستان بین پاکستان و امریکا وجود داره. در واقع به مبنای این موافقتنامه امریکایی‌ها در پاکستان پایگاه استخباراتی و نظامی می‌سازند تا گویا علیه تروریسم در افغانستان به عملیاتشان بخصوص توسط تیارات بی سرنشین ادامه بدن. پاکستان به نظر شما در برابر این توافقنامه چی امتیازات فکر میکنین به دست بیاره؟
خب اینجا چند مسئله هست. اول این که خود پاکستان هم یک موقف واضح مشخص و متحد نداره در این قسمت. شاید که نظامیای پاکستان، حکومت ملکیش و پاکستان به یک نظر باشه، استخبارات با دیگرها به دیگه نظر باشه، که در یک تعامل با آمریکا و متحدینشان در این قضیه کار بکنه. بعدشان شاید نخواهد که کار بکنن، چون بسیار قیمت تمام میشه برای پاکستان. روی چند دلیل. اولی که اگر با آمریکایی ها اجازه بده که از خاک افغانستان یا پاکستان یا از حریم پاکستان استفاده بکنه علیه تروریسم، اونجا 32,000 مدرسه پاکستانی هست که اونا این گروه ها را به نام تروریسم نمیشناسه، اینا را قهرمان اسلام میشناسه و ای علیه عقاید او علما و طلبا و کسانی که در پاکستان هست از اونا این قسم استنباط میشه. و اگه این کار را پاکستان بکنه، با امریکا تعامل بکنه، تحریک طالبای پاکستان هم عملات خود را بیشتر میسازه علیه نیروهای پاکستان. سوم کاری که صورت میگیره ایست که طالبهای افغانستان هم شاید که در مقابل اسلام آباد استاده شوه، چون طالبای افغانستان نمیخواه که در خاک پاکستان اونجا پایگاه های نظامی آمریکایی ها باشه که باز خاک افغانستان زیر هدف قرار بگیره. از این خاطر با چالش های زیادی روبرو هست اسلام آباد. اما سوالی که مشخصا شما سوال کردین که چی ده خواد بگیره پاکستان، چیزی نمونده برای پاکستان که پاکستان بگیره. اما پاکستان میخواد که از این مشکلات موجودی، فشارهای موجودی جهان که بالا اسلام آباد است، از این خود نجات بده، از فشارهای اقتصادی که در لست کم مونده که بلست سیاه داخل شود. تجارت ها و سرمایه گذاری ها در پاکستان صورت نمیگیرد، کمپانی های بزرگ از پاکستان برآمده، وضعیت اقتصادی و نظامی و سیاسی پاکستان در وضعیت بد قرار داره. میخواهد که با کمک آمریکایی ها و متحدینشان این مشکلات های فعلی که در خاک پاکستان هست این را مرفوع ساخته بتانه. او که چی را میخواهد که چیز دیگه زیادتر بگیره، او را خب به هیچ صورت نه جهان برش میته و نه همونا میتونه بگیره.
من نه وحدت یارسه ډیر تشکر. زه یو بل سوال لرم، غدا چې بده سي عمومي غواړم زمونږ اوریدونکو ساس نه دا ووري ساس نه مسباس ابنه چې دغه سي او توافق چې تاسو مخکې اوسو خبرې وکړي چې امکان نشته دا د کوم سیاسي او حقوقي وجوهاتو په اساس د سي او توافق احتمالا کېدای شي یا وبشي. دا د احتمال خبره مخې راغلې ده، خو د پاکستان مطبوعاتو دا ویلی دي چې دې باندې خبرې نه دي شوې، مګر سینن ویلی دي چې نږدې دي د توافق دوی وکي خپل منځو کې د طالبانو عکس العمل به سپرید او غیته بلګروس درې شو. خو د کوم سیاسي او حقوقي وجوهاتو په اساس کېده شي د سیاسي توافق وشي؟ مس بس یب کتاس دې برخه کې اول خپل نظر ورکې. ډېر زیات مهرباني،
زه هم وحدت یار سپ تسلمونه. باندې کوم مهمه مسله په دغه سي توافقاتو کې او په دغه سي حساس مراحل کې حقوقي او سیاسي تاثیرات لري، او دا باید ډېر جدي په نظر کې ونیول شي. حقوقي لحاظ د افغانستان د ملي حاکمیت مکنې بشپړتیا یا هغه اصول چې په نړیواله سطحه د ملګرو ملتونو په منشور او په نورو اسنادو کې منل شوي دي نقص کېږي. د دې تر څنګه منطقوی لحاظ باندې هم یو سلسله اصول چې وضع شوي دي هغه په ټوله کې درناوی د یو هیواد بل هیواد حریم ته او ملي منافعو ته او د ښه ګاونډیتوب او د برابرۍ دغه اصول په ټوله کې د حقوقي اړخه نقص کېږي. که چېرته دا مسله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا نه راشي، بیا به ستونزنی او یا هم د افغانستان دولت په دې کې توافق وکړي چې تروریزم شته او مبارزه په مقابل کې کیږي، بیا کیږي. په سیاسي لحاظ نه، خو طبعا مهمه مسله دا ده چې اوس یوازې لکه څنګه چې وحدت یار صاحب ویلي، داخل د پاکستان کې به ستونزې راپیدا شي د مدارسو لخوا نه، په منطقوي سطحه باندې د نیابتي جګړو د هند او د نورو هیوادونو د ایران سره په دغه رقابتي مسایلو کې هم سیاسي ستونزې، حتی د نړۍ په سطحه باندې احتمالا چې راپیدا شي دا ستونزه شته. خو د دې چې پاکستان له امریکې سره له پخوا نه متحد و، د پاکستان د ایجاد نه را په دې خوا دا خبره شته. پاکستان د خپل ملي منافعو لپاره هر کار کوي، د دې شي مونږ شاهد یو او پاکستان ته ګټه عمده ګټه دا ده چې له امریکې سره خپل تعهد باندې ولاړ وسي پیسې ورته راځي. تر ټولو مهمه مسله دا ده چې په دغه توافقاتو کې امریکا پاکستان ته پیسې ورکوي او پاکستان په اقتصادي لحاظ نه پیسو ته اړتیا لري او د خپل متحد خبرو زه فکر نه کوم چې په دې مواردو کې تیر شي.
یعنی تاسو فکر کوئ چې د دې موافقې دغه احتمالات چې اوس ورباندې خبرې کیږي احتمال شته؟ یعنی دا داسې یو موافقه به وشي؟
ګوري په 2001 کال کې د پاکستان د خاورې نه د افغانستان په خاورې باندې تعرض وشو، استفاده وشوه له دې.
مګر هغه شرایط او د نن ورځې شرایط فرق نه لري؟
ګوري پاکستان د خپل منافع لپاره هر کار کوي. د هغو شرایطو د اوس شرایطو صحیح ده، زمان تیر شوی ده، ولې هلته هم همدغه یو تعریف و د تروریزم اوس هم عین تعریف ده. او د دې شي امکان شته، زه له امکان نه لرې نه بولم. سربیره پر دې چې پاکستان دا خبره رد کړې ده، ولې د پاکستان د خبرو د عمل تر منځ تل ډېر توپیر شتون لري.
او به ښایي وحدت یار صاحب ستاسو نظر څه دی همدې برخه کې، چې څومره امکان شته لري موافقې د سې یوې موافقې د کېدو؟
د څه دي چې په نړیوالو قوانینو کې
بله
دوه مستقل هیوادونه
بله
لکه امریکا او پاکستان دوی هر نوع قرارداد کولای شي خو چې د نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې نه وسی کی. ا اوس د پاکستان او د امریکا په دې قرارداد کې نړیوال قوانین سره په ټکر کې نه دي
نده
چې اسلام آباد او د واشنگتن یا د ناتو هیوادونو ترمنځ قرارداد وشي د تروریزم ضد جګړې په مورد کې، یا پاکستان خاور نه د امریکایانو استفاده وکړي، یا هوایي حریم نه یا ځمکني حریم نه، دا د نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې نه ده. شی چې ټکر کې ده هغه د تروریزم تعریف ده. هغه ګروپونه چې د افغانستان او په پاکستان کې دي، کومو ګروپونو ته امریکا ترورست یي، کومو ګروپونو ته چین او روسیا او د سیمې هیوادونه ترورست یي. دا تعریف کې ستونزه شته. یو تاسو پوښتنه وکړل چې څومره امکان شته؟
بله بله
امکان د فیلن د پاره زه ډېر سخت ګورم. دا اوس هم چې پاکستان اوس آرام ده او د خبر پر شوی ده، اسلام آباد غواړي چې مطالعه کړي هغه ګروپونه چې په پاکستان کې دی، هغه ذهنیتونه مطالعه کوي چې هغه برخورد څه شي دی، آیا مظاهره به وسی، تظاهرات به کیږي، د هغه به احتجاجونه به کیږي، د هغه په نظر کې نیول سره به اسلام آباد تصمیم نیسي چې دغه پروسه مخته بوزي، د مذاکرات د واشنگتن سره مخته بوزي او کې بوې نزي. چیرته زه په دې فکر کې يم چې شاید اسلام آباد سره زور سره ډوره خبرونه هم خبرې کوي چې مثلا تخنیکی تیمونه سره یو ځای شي چې په دې قرارداد سره موافقه وکړي، خو موافقه نه ده شوی. بیا به دوی دا ټیسټ کوي، امتحان کوي، و مولانا فضل الرحمن به ټیسټ کوي، مولانا فضل عبدالعزیز به ټیسټ کوي، د دې اول علما او مشران چې په پاکستان کې د احزاب اسلامي تندرو مذهبي مشران چې په پاکستان کې دا به ټیسټ کوي، امتحان کوي چې دغه برخورد څه شی ده.
بله
چې اسلام آباد قناعت ورکو دغه ګروپونو ته، ډیر ضرب اسلام آباد د امریکایانو سره قرارداد کوي، او دې تر څنګ سره چې نه تنها دغه ګروپونه ورته مهم دي د پاکستان ته، چین هم ورته مهم ده، ځکه چین هم ډېر په میلیاردونو میلیاردونو سرمایه ګذاري کړې په ګوادر د پاکستان کې او د پاکستان سیاسي پلاتفورمونه کې د پاکستان نه دفاع کوي. اوس به اسلام آباد ګوري چې د دوی د پاره چین ډېره زیاته ګټه ورسوي که امریکا نه ډېره ګټه اخیستلی شي. که چېرته د امریکا نه ګټه زیاته اخیستلی بیا د چین په قصه کې هم نه وي. دغه شان به اوس دوی ارزیابي کوي که چېرته د چین او د دغو داخل د پاکستان کې دغو خلکو ته دوی اطمینان ورکړلی شو، نو دوی به ازریږي د دې قرارداد ته. غیر د هغې نه ډېر سخت تمامېږي د پاکستان دپاره چې د دې نه وځي. خو په عین وخت کې که صادقانه بحث وکړو، امریکایان ډېر زیات ضرورت لري پاکستان ته، ځکه چې امریکایان خو روسیا امتحان کړله، آسیا مرکزي امتحان کړله، سیمه هیوادونه امتحان کړل، هیڅ چا ورته ځای ور نه کړو. اوس مجبور دي باوجود دې چې دوی رابط سخت نیمګړي دي، رابطې ډېر سخت خراب دي د اسلام آباد او د واشنگتن، اما واشنگتن بل انتخاب نه لري غیر د دې چې په پاکستان باندې تکا وکړي.
یعنی کشورهای آسیای میانه به نظر شما ای چانس ندارن؟
چون تا نداد با امریکایی ها، چون اونجا کشورهای آسیای مرکزی تحت تاثیر پوتین هست، خط سیاسی ماسکو هست و ماسکو 20 سال طالبان را حمایت کرد که امریکای را از خاک افغانستان بکشه. حالا دیگه به هیچ امکانی وجود نداره که باز اونجا پایگاه نظامی در آسیا مرکزی بوده، چون تعریفی که ماسکو داره از پایگاه های نظامی امریکایی است که امریکایا کارهای استخباراتی را میکنه در این منطقه تا این منطقه را زیر نظر داشته باشه و استخباراتشان را بگیره. حالا که تعریف امریکایی هایی است که این پایگاه ها تنها و تنها به خاطر زد مبارزه با تروریسم استفاده میشه.
خدیر من نتاسنه در امریکا غا گاشنا را دیود را نوریدون که سپین خبری پروگرام آورید و رزی پتاکلی مسئله بندی در خپلو ملمنو در حقوقی و سیاسی چارو کارپوهانو هاشم وحدتیار او سبحان مصباح صاحب سر غیگیگو در همدغ مسئله پا برا که دوی تحلیلون او نظریات آوری. موضوع خوننده ده چې د پاکستان د خاورې نه په افغانستان کې د امریکا د احتمالي عملیاتو رپورت چې پرون سینن خپور کړ، په دې باره کې طالبانو عکس العمل ښودلې دی او پاکستان نه مقامات ویلي دي چې په دې برخه کې کوم توافق نه دی شوی چې امریکا د پاکستان سره دا توافق وکړي چې په افغانستان کې د تروریستانو د ځپلو لپاره د پاکستان د خاورې نه کار واخلي اولته عملیات وکړي. دا چې د دې موافقې څومره احتمالات شته د بوشي کبونشي او عواقب به سي پام دې موضوع باندې منګه غږیږو. نو درنو ملمنو سره زو دې موضوع ته چې طالبانو خو مخکې د دې نه هم درې هفته مخکې چې دوی اوس په قطر کې د اغازینه په افغانستان کې خپل هوایی عملیات ترتیبوي او تنظیموي، طالبانو چې درې هفته مخکې امریکا بی پیلوټه الوتکې هلته بریدونه وکړل، طالبانو هغه وغندلې او ویل چې دا د افغانستان په هوایی حریم باندې تیره ده. اوس خو هغه د رپورټونو خبرو شو چې دوی د پاکستان سره په داسې یوې موافقې باندې کار کوي. او بله مسله دا ده چې د طالبانو موقف او پالیسي او دریسته چې وګورو تر اوسه پورې اسمک په رسمیت نه دی پیژندلی. افغانستان کې ولس د ډیرو سختو مشکلاتو سره مخامخ دی او طالبان کوشش کوي چې په رسمیت وپیژندل شي، مګر په همدغه سي او حالات کې اوس دستي کچېرې دغه موافقه د پاکستان او امریکا ترمنځ وشي، د طالبانو څه د لاسه کېږي څه کولی شي؟ ځکه دوی خو دغه موافقې سره مخالف دي، نه غواړي. نو اول وحدتیار صاحب تاسو مخکې خبرې کولې که بیا هم ادامه ورکړي.
ها، دلته دوی ډېرې مهمې مسلې دي. اول دا چې د طالبانو د مشرانو او د کشرانو په ذهنیتونو کې د پاکستان په وړاندې عقده وجود لري، اما دوی په وخت ګوري او دوی به د خپل اقدام کوي. لکه د طالبانو زیات مشران په پاکستان کې ونیول شول، بندیان شول، ووژل شول، زخمیان شول او نومونه یې متاسفانه ته معلوم دي، په شمول د ملا برادر چې لاس سره پاکستان کې بندي وو. بګم دوی به خپل وخت ګوري. خو که چېرته اسلام آباد د واشنګټن سره او د ناتو سره دا قرارداد امضا کړي، دا به د طالبانو عقده لا زیاده کړي او د دوی حوصله به لا تنګ شي او دوی به ډېر زر د پاکستان په وړاندې اقدام وکړي. اقدام تاسو به د طالبانو جنګیالیو نه اورېدلي وي چې دوی حاضر دي چې په پاکستان کې استشهادي اظهاري عملي وکړي. لکه د دوی په باور د نړیوالو د پاکستان د لیارې پاکستان ورته لیارې ورکړې لوجستیکي او ټانګونو او ټولو دغه ته چې افغانستان ته راشي په طالبانو باندې بمبار وکړي، هوایي اوسپکیني حریمي پاکستان امریکایانو ته په اختیار کې ورکړو. دوی به هم انتحاری حمله او عملی به پا پاکستان بانده زیادی که دیو. دویم هغه رابطه چه تحریک طالبان پاکستان او دی افغانی طالبان یو بلسلری، دوی به تحریک طالبان سر خپل همکاری زیاده که تحریک طالبان و مشوران به افغانستان که زیب زیشی دی دوی پلانون سربازگیری و هماهنگی و مرکزون به افغانستان که زیاد سی چه بیا پاسانی سر تحریک طالبان پا پاکستان بانده حمله و که دوه. دریم کوم کار دی طالبان کولای شي هغه درې چې په پاکستان کې دغه دوه درزه مدرسې چي دي، د دغه علما او مشران او طالبان یا دی افغانی طالبان او شاګردان پاتې شي یا افغانی طالبان او مشران دی هغه شاګردان پاتې شي. هیڅ څنګه څنګه رابطه لري او ایدئولوژیکی هغه فکری هم لري. نو هغه دي چې هم دا کېدل شي چې ولوې بلوا جوړه کړي پاکستان پر ضد او دغه بلوا اوس پاکستان کې پیدا شوې ده. که چېرته طالبان غواړي پاکستان ته جنجال جوړ کړي، به طالبان د اتم لپاره ضرورت نه لري، تیارو د پاره هم ضرورت نه لري. تنه په دغه څلورو پنځو موټرسایکلو باندې چې افغانستان کې د نړیوالو ماموریت ناکام کم درخه پاکستان هم ناکام وي، یو بلوا په پاکستان کې جوړېدلی شي او په دې پاکستان پوهېږي نو دا مشکلات جوړې ده لسی یو بل ډیره مهمه مسله زیبا خو ریکتا سو مت اجازه راکې تاسو خپل خبر کیا راکله او ریتون کده پاره ډیره مهمه ده
مهرباني
تاسو یو چې امریکایان دلته مثلا د قطر نه یا د خلیج نور هیوادونه نه یا د منځنی ختیځ هیوادونه نه
بله
افغانستان کې کېدلی چې خپل عملی وکړي استخبارات راټول کړي ګوري
بله
استخبارات په دوه ډول دي یو کمپیوټری استخبارات چې د موبایل ټکنالوژي ساتلایت جی پی اس د لارې استخبارات راټولېږي بیا د هورایزن د لرې ځایونه بیا غځای په هدف نیول کېږي که دغه کار وشي دا د افغانستان په دغنې فایده نه رسېږي دلته عوام خلک وژل کېږي څنګه کېدلی شي چې قطر نه یو سویچ ټینګ کړي او په افغانستان کې ګوره ډېر خلک داسې حملې وشولې عوام خلک پکې ووژل
بلکل صحیح
دغه معادله فایده نه کوي دویمه معادله چې دی هغه انساني اطلاعات دي انساني استخبارات دي چې هغه دقیق معلومات ورکوي چې په دې کور کې دی القاعده یا دی داعش مشران ناستی جلسه جوړوي په دې وخت تاسو یو لې هغه به نسبتا خواقی کیږي اما زه په هیڅ صورت طرفدار دې نه یم چې د کمپیوټری استخبارات دوی په سوریه کې ناخلي او په هلته په افغانستان په ننګرهار او یا په بامیان او بدخشان کې یو کلی وولي چې اکثرا دغه استخبارات بیا دقیق نه وي عوام خلک پکې وژل
یعنی په دې صورت ساسې د خبرې مقصد دا دی چې که دغه سیاو موافقه وشي نو افغانستان کې به دا طالبان د نورو ډلو سره چې په پاکستان کې دي دوی سره به لاس یو کړي دا مذهبي ډلې چې دي ځکه دا انساني هغه دي موافقه او مراوده او اطلاعات دي چې یو بل ته ورکول شي په دې صورت کې طالبان کول شي چې پاکستان ته غټ سرخوږی پیښ کړي ستاسې مقصد دغه دی بله
سرخوږی پیښ کول شي او د پاکستان لپاره به لوی جنجال جوړ
بله بله بله
مسمه صاحب در اگر ای توافق صورت بگیره به نظر شما تأثیرش بر امنیت منطقوی چه خواهد باشد چگونه منطقه را متأثر می سازه ای توافق
بسیار تشکر ببینین بحث مسئله افغانستان در سطح منطقه مسئله بسیار مهم است افغانستان گروه های متفاوتی که از کشورهای منطقه یا سپورت میشه و یا هم به نحوی اونا اونجا آمده یا در 20 سال گذشته جنگ های استخباراتی که به شکل نیابتی برای منافع کشورهای منطقه در افغانستان صورت میگیره توافقنامه که اگر حال با پاکستان صورت بگیره بعید از حقیقت نخواد بود که اونا عکس العملای خود را در این خصوص نشان بده به خاطر که بحث منافع منطقه اینجا بسیار زیاد مطرح است هند آرام نخواهد نشست کشورهای آسیای میانه روس چین و ترکیه و کشورهایی که منافعشان در افغانستان دخیل است اونا به هیچ عنوان در این موارد آرام نمیشینه 20 سال بودن امریکا و ناکامی امریکا در افغانستان بدون شک بدون همکاری کشورهای منطقه به شکل استخباراتی یا به هر نحوی که باشه نبود یعنی اونا دخیل بودن در این مسائل بنابراین همچو موارد در پهلوی ازی که اصول ملی بین المللی و منطقوی در این موارد نقض میشه از لحاظ حقوقی بلکه از لحاظ سیاسی پیامدهای ناگواری را خواهد داشت که برای پاکستان و همچنان برای امریکا خوب نخواهد بود یعنی لازم است که این موارد در همچو بحث ها در نظر گرفته شود بحث بسیار مهم یک سلسله اصولی در منشور ملل متحد در نظر گرفته شده خصوصا در ماده اول که اصل تساوی حقوق و تساوی حاکمیت و عدم تهدید به زور یا استفاده علیه تمامیت ارضی یک کشور توسط کشور دیگر این مواردی است که پاکستان هم او را پذیرفته امریکا هم پذیرفته و او باید جدا مراعات شده درست است طالبا یک حکومت نیست که هنوز کدام کشوری به رسمیت شناخته شده باشه ولی اصولی که در سطح بین الملل برای یک دولت در نظر گرفته میشه که عمده ترین شمی مردم و قلمرو و حاکمیت است این وجود داره بنابراین در همچو تصامیمی که صورت گرفته میشه علیه تمامیت ارضی حاکمیت ملی و علیه اراده مردم و خصوصا زمانی که 20 سال مردم از این ناحیه شدیدا متضرر شده لازم است که با کشور خودی که طالبان در این مورد بحث های صورت بگیره توافقی در نظر گرفته شده و بحث تعریف تروریسم بسیار مهم است. تعریف تروریسم مشکلات و ابهامات زیادی بین امریکا و در کل با کشورهای منطقه وجود داره که این موارد باید حل شما بعد از این باز میتونم که چنین توافقات صورت بگیرم.
او بخیر مسواس افندا سوال که مخکې چې وحدت یار سپې نظر ورکوم دا سوال زغورم دی برخه کې تاسو خپل نظر ورکې کله موافقه وشي فرض کې سبا د موافقه پاکستان او امریکا امضا کړو امریکا کولای شي چې د تروریستي بریدونو یا مثلا الټا د پلانونو د جوړېدو یا نورو اطلاعاتو پر بنا وغوړي چې په افغانستان کې بریدو کې یا غزاینو چې دی فکر کې یا پنخه کې ویولي کده سی یو توافق وشي طالبان خو مخکې د غسی بریدونو غندلې دي د فتن به د دوی عکس العمل سي څه کولای شي سید الله سرزي ځکه پاک خپل طالبان هم د اوس د دنیا خصوصا پاکستان چې گاونډي دی او امریکا د دوی کومکونو ته ډیر سخت ضرورت لري د لاس هي سکیږي او معقول اقدام بسی وی چې پاکستان طالبان یو کی
یو خبر ده پاکستان کې نظامیان بر لاس دي او ملکی حکومت تر یو حد سمبولیک باندې لري
ښه مس باسه محترم نظامیان حاکم دي او سمبولیک باندې لري دا خبرې په یاد لري خبرو نو ورو بیرته زو تاسو ته ډیره مننه واسه تیار سی تاسو هم موږ سره اوسئ مننه
با عرض سلام شرکت برق افغانستان یا برشنا می گوید که جریان برق وارداتی ازبکستان پس از 3 روز دوباره به کابل و 8 ولایت دیگر وصل شد. جریان برق وارداتی 3 روز پیش در پی تخریب یک پایه در قلعه مراد بیگ از مربوطات ولسوالی شکردره ولایت کابل قطع شده بود. بر اساس معلومات این شرکت با ترمیم این پایه جریان برق به کابل، پروان، کاپیسا، پنشیر، خوست، پکتیا، غزنی، میدان وردک و لوگر دوباره وصل شده است. شرکت برق افغانستان همچنین گفته است که تلاش های طالبان برای بازداشت عاملان انفجار پایه برق در ولسوالی شکردره جریان دارد و تا کنون کسی در این رابطه بازداشت نشده است. دولت طالبان از روز یکشنبه برنامه ای را برای مقابله با گرسنگی آغاز کرد که بر اساس آن هزاران نفر در ازای کار گندم دریافت خواهند کرد. زبیولا مجاهد سخنگوی طالبان در کنفرانس مطبوعاتی در کابل گفت که این طرح در شهرهای بزرگ افغانستان اجرا خواهد شد و تنها در کابل 40,000 نفر مشغول به کار خواهند شد. مجاهد گفت این یک گام مهم برای مبارزه با بیکاری است و کارگران باید سخت کار کنند. افغانستان که در حال حاضر از فقر، خوش‌سالی، خاموشی برق و بحران اقتصادی رنج می‌برد، اکنون با آغاز زمستان سخت روبروست. در این برنامه دو ماه 11,600 تن گندم در پایتخت و حدود 55,000 تن برای سایر نقاط کشور از جمله هرات، جلال‌آباد، قندهار، مزار شریف و پل خمری توزیع می‌شود. طالبان میگویند کار برای کارگران در کابل شامل حفر کانال‌های آب و سکوهای آبگیر برای برف در تپه‌ها برای مبارزه با خشکسالی خواهد بود. چین روز شنبه قانونی را برای تقویت حفاظت از مرزها در میان درگیری طولانی مدت با هند، نگرانی‌ها در مورد احتمال تأثیر به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان و گسترش کووید 19 از جنوب شرق آسیا تصویب کرد. تفصیل بیشتر را از احد عزیزاده میشنویم.
قانون مرزهای زمینی لزوماً نحوه برخورد با امنیت مرزها را در زمان اجرایی شدن این اقدام در ماه جنوری تغییر نخواهد داد. اما نشاندهنده اعتماد روزافزون چین به توانایی آن کشور در مدیریت مرزهای خود است. چین از نزدیک افغانستان را نظارت میکند تا از ورود احتمالی پناهندگان یا افرادگرایان اسلامی برای ارتباط با آیغورهای مسلمان در منطقه سینکیانگ چین جلوگیری کند. این اولین بار است که جمهوری خلق چین که 72 سال پیش تأسیس شد قانونی را برای نحوه اداره و حفاظت از مرز زمینی 22 هزار کیلومتری مشترک خود با 14 کشور از جمله روسیه و کوریای شمالی تصویب میکند. بر اساس این قانون پلیس نظامی چین و اردوی آزادی بخش خلق چین مسئول حفاظت از مرزها در برابر هر گونه تهاجم، تجاوز، نفوذ و تحریک است. این قانون تصریح میکند در صورتی که جنگ یا درگیری مسلحانه در نزدیکی مرزها امنیت را تهدید کند، چین میتواند مرزهای خود را ببندد.
اخبار را از رادیو آشنا و صدای امریکا دنبال میکنید. با گفته یک مقام دولتی ایتیوپیا، اردوی این کشور روز یکشنبه یک حمله هوایی را به تأسیسات تحت کنترل شورشیان در غرب تگری انجام دادند. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی مشنویم.
سلما بیت کسا سخنگوی دولت گفت در این حمله جبهه غربی که با عنوان پوسته آموزشی و فرماندهی گروه تروریستی جبهه آزادی بخش خلق تگری استفاده می شد هدف قرار گرفته است. دولت ابی احمد صدراعظم ایتیوپیا از نوامبر گذشته درگیر جنگ با جبهه آزادی بخش خلق تگری است که در ماه جون کنترل بسیاری از ساحات شمالی کشور را در دست گرفتند و اردوی ایتیوپیا تا حد زیادی از این ساحات عقب نشینی کردند. حمله هوایی اردوی ایتیوپیا علیه مکه پایتخت تگری روز دوشنبه آغاز شد که به گفته سازمان ملل 3 طفل در اثر آن کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند. از آن زمان تا کنون چندین حمله دیگر به شهرهای مکلا و آگا با صورت گرفته که از خسارات و تلفات این حملات گزارشی در دست نیست.
نماینده امریکا در امور کره شمالی روز یکشنبه گفت که آزمایش‌های اخیر میزایل توسط کره شمالی برای تلاش‌ها جهت کاهش تنش‌ها تحریک‌آمیز و نگران کننده است و در عوض پیونگ‌یانگ باید برای مذاکره آمادگی گیرد. سون کیم در صحبت با خبرنگاران در سئول گفت که ایالات متحده خود را متعهد می‌داند که مسیر دیپلماسی پایدار و اساسی را در قبال کره شمالی در پیش بگیرد. او تصریح کرد که هدف آریسازی کامل شبه جزیره کوریا از صلاحی هسته است. پیونگیانگ تا کنون درخواستای امریکا را برای تغییر در برنامه هسته‌ای و نظامی خود رد کرده است. شنوندگان عزیز، با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
نن آوازیت
نن آوازیت
د نړۍ سیمې او افغانستان په روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکې او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، موږ مخکې د محترم مصبا صاحب سره سوال مطرح کړی و خو د سوال ځواب پاتې شو، او سوال دا و چې طالبانو د دې رپورټونو په مقابل کې عکس العمل ښودلی دی چې اخبار شوي دي او سی این این اول ځل رپورټ ورکړ چې پاکستان او امریکا په دې باندې خبرې کوي چې د پاکستان د خاورې نه به په افغانستان کې د تروریستانو د ځپلو لپاره استفاده کوي او د هوایي حریم او ځمکني حریم نه به یې کار اخلي. نو اوس موږ دا سوال مطرح کړی دی چې مسمه صاحب تاسو خپلې خبرې ته ادامه ورکړئ چې خپل طالبان څه کولی شي په دغه سیاسي حالت کې کچېرې دغه موافقه د دوی ترمنځ زو شي اوس خو د احتمال خبره کیږي. نو د دې د لاسرسي کې د پاکستان د لاسه سوال دغه و مهرباني.
ها زه غواړم هغه خبرې تکمیل کړم چې په پاکستان کې نظامی حکومت حاکم ده او د خلکو اراده او بشري حقوق او هغه مسایل چې په منطقو استوا دي ډیر زیات نه مراتیږي. اندې لپاره دا شاید دوی تجربه کړي دي، خو دا هم نن سبا ثابته شوې ده چې طالبانو سوپر پاور ته ماته ورکړي. د نړۍ په سطحه ټول د ناټو هیوادونو ته ماته ورکړي، ځکه چې د دوی بیا اصول سره په خلاف کې و. اوس له دې نه وروسته هم د دې احتمال شته ده چې ډېرې ستونزې پیدا شي، د شته و دغه کوم ستونزې چې پاکستان د دې مدارسو یا د دغې افراطیت سره مخامخ دي، دا د دې خبره شته. نو لازمه ده چې طالبان سره په دې مسایلو کې جدي بحث وشي ترڅو بیا هم دغه اشتباهات ته چې تیر شي ویدی په نړیواله سطحه او سیاستونو کې د افغانستان په ارتباط باندې چې هغه اونده دا ستونزې داوي چې طالبان کوم ارزښت چې باید ورکړل شوی او په هغه وخت زمان کې ورنکړل شو په 2001 کال کې کله چې افغانستان ته راتلله، او داسې نشي چې هغه سیاست یو ځل بیا تکرار شي او په دې سیاست کې سربیره پر دې چې تاوان به پاکستان ته رسیږي، امریکا ته رسیږي، خو په دې کې هم وګړو ته ډېر زیات ضررونه رسیږي، هم افغانستان ته په سیاسي لحاظ باندې په یو انزوا کې راځي او هم په پاکستان کې ډېرو خلکو ته ستونزې پیدا کېږي، ځکه پاکستان عملا په خطر دی کې قرار لري چې افراطیت پکې شتون لري او مدارس دي او خلکو د خوښي سره په خلاف کې خبرې روانې دي کړنې چې تصامیم نیول کېږي.
ښه، یعنی تاسو فکر کوئ چې ښه خبره به دا وي چې د طالبانو سره کچېرې د موافقه کېږي خبرې وشي، د موافقې نه مخکې که د موافقې نه وروسته؟
ډېره مهمه ده، ډېره مهمه ده. طالبان خو طالبان اوس کله چې دوی سره توافق کوي د دوهې په سطحه او منی او او په حقیقت کې ماته ورته ورکړې ده، نو اوس خو لازمه ده چې طالبان سره باید جدي په دې مسایلو باندې بحث وشي، توافق واخیستل شي، او که په خپل سر باندې دا کار وشي نو دا به په منطقوي لحاظ باندې یوه عمده ستونزه راپیدا کړي.
و د تر څو په اوای مثبت پیشتر د مورد تأثیرات امنیتی منطقوی در صورت ای که ای توافقنامه امضا شوه صحبت کردن، به نظر شما چی تأثیرات منفی داره و کشورهای منطقه را چگونه متاثر می سازه؟
خب در پالی ازی که پاکستان با چالش های داخلی زیاد روبرو میشه که قرارداد امضا بکنه، بعضی قیمت ها هست که اسلام آباد برای منطقه هم میپردازه.
مثلا
میلیارد دلار که چین در پاکستان سرمایه گذاری کرده، برای پاکستان قرض داده، اولین کاری که میشه بیجینگ استاد میشه و قرض خود از پاکستان میخواه اگه قرار امضا شده. یک، شما باید داشتین که وقتی که کنفرانس اسلامی به رهبری سعودی برگزار شد و اسلام آباد در اونجا اشتراک نکرد چون مسئله کشمیر در وجندان نبود، مجردی که اونا اشتراک نکرد، محمد بن سلمان 8 میلیارد دلاری که بر پاکستان قرض داده بود گفت اونا رو به ما بدید، هر چیز زودتر به ما بدید. عین معادله در قسمت چین و پاکستان هم میشه. چین از پاکستان قرض خود میخواه. مشکل دوم، یک سلطه رابطه که بین اسلام آباد و مسکو ساخته شده، او هم با خطر روبرو میشه. شما اگه بایدان باشه تمرینات نظامی در خیبر پختونخوا، در وزیرستان پاکستان بین نیروهای پاکستانی و روسی تمرینات مشترک اجرا شد، رابط ساخته شد بین مسکو و اسلام آباد، این رابط هم تیره میشه. نمیخواه ماسکو که اینجا دوباره آمریکا پایگاه های نظامی و حضور نظامی در اینجا داشته باشه. ایران همسایه بزرگ دیگری پاکستان هست، به هیچ صورت نمیخواه که اینجا آمریکایی ها در پاکستان پایگاه نظامی داشته باشه. کاری که ایران کرده میتونه در او قراردادهای اقتصادی و تجارتی منطقوی هست، من جمله قرارداد چابهار،
بله،
یا دیگر میشه که پاکستان از اونجا کشیده شوه و علیه پاکستان روابط ایران و چین، ایران بیشتر با هندوستان ساخته شوه تا پاکستان زیر فشار قرار بده. من یک پیام در این بحث امروزی خود میتم، اون یه است که در این قراردار که اسلام آباد با پاکستان بسته میکنه، هر انتخاب را که پاکستان میکنه به زیان پاکستان تمام میشه و پاکستان بسیار در وضعیت سخت قرار داره. اگه قرار داده بسته میکنه یا نه، اگر نمیکنه قرارداد بسته، باز هم آمریکا 29 کشور بقیه ناتو، شورای امنیت ملل متحد و غرب، دنیای غرب میتونه که پاکستان را اعلان بکنه من حیث متحد و حمایتگر تروریسم در جهان.
یعنی پاکستان هیڅ لار نه لري، مګر دغه مسله چې امریکایان او ناتو د ټول غوړي چې آینده کې هم د تروریستانو مخنیوي وشي او دوی پرېنی دي چې نورم مثلا فعالیتونه وکړي، دا خو اصلي هدف دی د تروریزم سره مبارزه، او د پاکستان همکاري پکې ضروری ده. نو پاکستان ته لازم دي څه کول شي چې د هر خوانه د ستر فشار لاندې ده؟
دغه څو چې پاکستان په خپل
کړی،
مثلا پاکستان بهترین وسیله هغه داره چې دلته افراطیت ته رشد ورکو. رشد ورکو دې افراطیت دی وجه دی خپل نفوذ په هندوستان کې هم دماکه وکړل، په جرنه وکړل، په افغانستان کې هم وضعیت دا رقم تکو، او دغه افراطیت یو وسیله و دی پاکستان د پاره چې د روسانو په اړه افغانستان حمله وکړه، په هغه وخت کې هم د ټول دنیا کومکونه واخیستل چې دوی د روسانو سره مبارزه کوي، دی هغوی پیسو په سر دوی اتم جوړ کړو. بیا چې کله امریکایان افغانستان ته راغلل، تر اخره زر په مورد کې بیا هم پاکستان دی امریکانو څخه 30 میلیارډ ډالر واخیستل چې دوی باندې حقانی جبکه په ضد جګړېږي. هغه 30 میلیارډ ډالر په سر پاکستان هم جوړ کړو، حقانی شبکې ته هم پیسې ورکړي، طالبانو ته یې ورکړل. هغه په نتیجه کې 2400 امریکایان هم ووژل. که چیرته د پاکستان دغه افراطیت د ترهګرۍ سره همکاري دا د پاکستان څخه منفي شي، پاکستان به په نړیوال پلتفارمونو کې هیڅ ځای ونه لري، مطرح به نه اوسېږي، پاکستان به نه دعوت کېږي. نو که دا دعوت نه شو، بیا هندوستان به لوی موقف په نړیوالو پلتفارمونو کې ولري او پاکستان به هیڅ نه لري. خو دغه افراطیت د دوی دپاره وسیله وه چې دوی برلاسې شول په ډېرو مسلو کې، او اوس د سختو مشکلو سره مخامخ دي. د همدې افراطیت د وسیلې چې دوی جوړه کړې وه.
بلې، دا د جون په 13مه نېټه داسې یو خبر خپور شو چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د یو تلویزیون سره مرکه کې ویلي چې هیڅ کله به په افغانستان کې د عملیاتو لپاره امریکا ته د پاکستان د خاورې نه اجازه ورنه کې شوې د عملیاتو کې. بیا قریشي هم د خبرو سومره کو کې وکړه، اوس بیا دغه مسله مطرح شوه، یعنی غواړي امریکا چې دغه تړون باید وشي.
اول خو عمران خان اصلا صلاحیت نه لري، قریشي هغه نه وروسته بیا صلاحیت نه لري، خو نړیوالو پالیسیانو چې پاکستان قرار لري هغوی ټول فیصله به قمر جاوید بجوا کوي، نوې لوی درستیز به کوي، رئیس د استخباراتو به کوي، عمران خان به ترنه خبر هم دی. دویم مسله دا ده چې پاکستان به هیڅکله لکه عمران خان چې هیڅکله به دا کار نه کوي. په سیاست کې هیڅکله اصل شته نه، هر ملک خپل ګټو پسې ګرځي. کوم مملکت سره ګټې خوندي اوسي، هغه قرارداد کوي په مقابل د حکومت په ځای کې ودرېږي. نو په سیاست کې دا هیڅکله هیڅ معنا نه لري او دا پایدار هم نه دی او دا اصلي خبره ده.
آقای مصبا، آسم افتخار احمد سخنگوی وزارت خارجه پاکستان بعد از نشر یک گزارش گفته که پاکستان و ایالات متحده در خصوص امنیت و مبارزه با دهشت افغانی در منطقه همکاری دیری ندارند. پس وقتی که اعتراض، چی نیاز به یک توافق جداگانه برده میشه یا چی نیاز است که یک توافق جداگانه برای استفاده از حریم هوایی احتمالی پاکستان صورت بگیره؟
یا حالات و شرایط تپکتو؟ بله،
خب اساسا برای نیازی من فکر نمی کنم برای پاکستان باشه، بس خاص امریکا هست.
بله،
بس متحد بودن و استاده شدن به متعهداتی که در حدود 40 سال و بیشتر 40 سالی که در معضله افغانستان امریکا پاکستان برای امریکا من حیث یک متحد نقش بازی کرده و در این خصوص قرضدار است از امریکا، قرضدار حقوقی نه بلکه قرضدار سیاسی و اخلاقی که پول داده، رشد داده برای پاکستان و تعهداتی را که قبلا کرده، در اینجا در یک تنگنای قرار گرفته که به هر حالت باید با امریکا اینا بسازن.
مصباح محترم، دغه چې دغه سیاسي توافق ته ضرورت لري، آیا اوس امریکایان په پاکستان کې کومه اډه لري؟ دغه سیاسي عملیاتو لپاره امریکا اډو ته ضرورت نه لري، نو کارو ته ضرورت لري، خو بیا اجازه او توافق ته ضرورت لري.
او خو مهمه مثلا دلته اوس پاکستان و د امریکې روابط خو سره نږدې دي په نورو ټولو مسایلو کې. دلته دغه حساسه مسله د تروریزم سره د مبارزې په هغه وخت کې چې طالبان په ټول مملکت کې حاکمه دي، او دلته بیا هم تهدیدونه واقعي دي، او د امریکا له دغه خصوصا د اګست له میاشتې نه راپه دې خوا چې کله طالبان حاکم شوله، جدی دا غوښتنه د دې بحث ټول پندغه ده چې بلاخره دوی بیا له دغه نویره لري چې افغانستان نه بیا د تروریزم د رشد مسله مطرح نشي. دغه پوینت دوی ته ډېر مهمه ده د امریکې لپاره چې د افغانستان نه د پاکستان په واسطه باندې له دنه د خلاصون لپاره هڅې وکړي او دا ستونزه را حل کړي. تر ټولو مهمه مسله دوی ته همدغه شی ده.
ښه، تشکر.
زنده باشین آقای وحدتیار. پاکستان قبلا هم هیچ وقت از همکاری با امریکا سر باز نزده، همیشه همکار بوده در موضوع افغانستان و تا تلاش هایم میکنه تا پاکستان تا طالبان جامعه جهانی به نحوی به رسمیت بشناسند. آیا این اقدامات یا توافقنامه که گزارش داده شده میتونه به حیث یک اقدام برای شناسایی و تلاش های پاکستان برای شناسایی و مشروعیت دادن به طالبان شمرده شود؟
بسیار با معذرت جناب حضرت، پاکستان هیچگاه همکار نبوده. هیچگاه همکار نبوده با جامعه بین الملل در این راستا. اونا بسیار، پاکستان یک کشور بسیار ماهر هست و بسیار زود میتونه که بازی بده جهان را، آمریکا را، کشورهای منطقه را، طالبان را و دیگران. اونا بازی داد آمریکایی ها را، از آمریکایی پیسه گرفت بارها و بارها، از آمریکایی ها استفاده کرد.
یعنی 20 سال تمام دروغ گفت و کسی نفهمید.
دروغ گفت، فهمید آمریکایی، فهمید حالا میفهمه که این کار پاکستان کرد. اون وقت هم هر وقت که آمریکایی ها وارد گفتگو با اسلام‌آباد میشد و زشت میشد، باز اونجا ارتش پاکستان یک حکومت جدید را می آورد، باز اون ملکی ها را می آورد به واشنگتن و می گفت که بیایی که ما یک صفحه جدید را باز بکنیم. این صفحه جدید یک وکابلری شد در سیاست پاکستان با جهان. هر بار با کابل هم اینی گفت، می گفت که خب ما یک حکومت جدید هستیم، ما صفحه باز نوی جدید را باز میکنیم، گذشته را فراموش، آینده را سر فکر میکنیم. با 4 سال سرش کار میکرد، 5 سال کار میکرد و کل گیر بازی میداد، بازم اون کاری که بودم اون کار را میکرد. آل هم فکر میکنیم که حکومت پاکستان با سران طالب ها حاضر خواهد شد و برسان خواهد گفتن که ما برای آمریکایی ها جای میتیم در پاکستان، پایگاه برسان میتیم، اما اونا در مقابل عزیب طالبا را به رسمیت میشناسه، به طالبا پیسه میده، به طالبا افغانستان پاریس جور میکنه، این میکنه، آن میکنه. و اگه این رقم بازی بشه طالبا، به طالبا امکان ازی وجود داره، اما این بستگی داره به طالبا که چقدر بالای پاکستان باور میکنه.
بله وحدت یار صاحب محترم، همدلتا یو خبر از کوم، پرون د خبرونه چې خبرو شو د راپور برا کې تفسیری کړي، د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر مولا محمد یعقوب ویلي چې اس وخت به پرینه دي چې څوک د افغانستان د خاور نه د بل ملک یا د چا په ضد باندې کار واخلي او د افغانستان خاور استعمال کړي، مګر دای ویلي دي چې د گاونډیانو سره د خو هلیکو تما او توقع لرو. نو د دې سره جخت یو بل سوال زکوم که تاسو دواړه دې کې نظر ورکړئ، لندن چې کداغه توافق د پاکستان سره ونشي، نو په افغانستان کې د تروریستان یا تروریزم د زبرو لپاره امریکا د نورو کوم ځایونه دغه سي لار لري او د دې مخنیوي کول شي، ځکه د امریکا امنیت ډیره مهمه مسله ده.
اول خدای
ستاسو
د چې امریکا هر هغه ځای چې وګوري هدف نه دی وایي. تاسو ولیدل چې جنرال قاسم سلیمانی په عراق کې وشته؟
بله.
تاسو ولیدل چې ملا اختر منصور چې پاکستان د ایران نه پرته پاکستان ته په پاکستان کې وژو؟ تاسو ولیدل چې اسامه بن لادن د پاره په اسلام آباد کې تقریبا د آباد آباد کې حمله وکړه، اسامه بن لادن ونیو، مړی کو، تاریخ یو خجو بهر ته خطا کو؟ ایما تشویش داده که چیتا دی لری زاینه امریکا دا کارونه کهوی دی افغانستان خلق وجل کیگی،
یعنی امریکا هم پام دی خاطر غوری چه دغسی او توافقو کی او دو گواندی ملک نه دغسی عملیات که ضرورت چیو کی؟ فکر که هم دغا وجه ده؟
عملیات دا پاره، استخبارات دا پاره، او دی سیمی هیوازونه تا نظر لانده نیوله پا خاطر، او بل داره که پا دغل طول لوی منطقه که پا امریکا هیز دا پخی زای لرینه نو دا اپاراتور می پسیشو.
یعنی مطلب دلته بل شی هم ده،
دلته د تروریسم سره د مبارزه په خاطر دوی ورته پایګه ولري، دلته ټول لوی منطقه کې ماته تداس یو ځای وخه چې امریکایان هلته د خو ځای ولري، دلته په ټول منطقه دوی بایا کړه. دا تصور په امریکایانو نشو کولای چې دوی په افغانستان هم بایا کوي. دوی داسې وخت کې امریکایان ته متوجه شول چې ګوره چې ټول کابل میدانوي هم د طالبان په لاس کې دی، کابل هم طالبان لاس کې نیولی دی، لکه دوی یو دم گیر شو او دوی مجبور شد افغانستان اوزی. دوی نه غوښتل چې اوزی، دوی غوښتل چې جو بایدن د کمپاینو د وجې دلته و امریکان ته وښیي چې دار ما ټول اسکر د افغانستان سره وبزل، فقط یو څو نفره د نظم ضد دپاره موږ په افغانستان کښې ساتلي دي، که نه دوی هلته سمبولیک پاتې کېدل په افغانستان کښې، افغانستان ته لاسه نه ورکوه، مګم دا اشرف غني و چې
مثبت صاحب چقدر به نظر شما طالبان میتونه تطمیع شوند؟ پاکستان بر از اونها انواع مختلف کمک‌ها را واده بده؟
بحث تطمیع یک طرف است، ولی ما فکر نمی کنم که اگر تفاهم صورت نگیره با طالبا تطمیع زیاد کار کنه. فنا بر رسمیت شناختن مسئله مهمی که طالبا فعلا به او ضرورت داره وی است که بالاخره توسط کشورها بر رسمیت شناخته شود. و اگر یک کشور ایره بر رسمیت بشناسه و او هم تنها پاکستان باشد، این هنوز هم خطرناکتر شده میره برای طالبا، با خاطر که اتهامات سر طالبی است که پاکستان اینا را رشد دادن و همکاری کردن بهشان. بنابراین تطمیع از این شاید زیاد فایده نکنه، ولی در حالی که لازم است که تفاهم به این موارد با طالبا صورت بگیره.
یا او سوال بله و آخره که کتاسی دوار خپل نظر ورکی در خپرونه دیر کم وقت پاته ده پروگرام را طول کو، اگه دا چه دغه موافقه چې لکه څنګه چې وحدت یار صاحب تاسو خپل نظر بیان کړ تحلیل مقاومت سبا صاحب د سیخ کاره شو کزما انتباه لکه شانتي سیوی چې دا ډیره مهمه ده امریکا د لپاره او یوازې امریکا د لپاره نه بلکې نورو ملکونو ته او سیمې د لپاره چې د تروریزم زالی بیا جوړ نشي او بریدونه ونشي مخنیوي وشي. نو کچېری دا موافقه نکېږي د پاکستان سره، نو دا خطر خو بیا یوازې امریکا ته نه دی بلکې نور هیوادونو ته دی او د ناتو ملکونو هغه تجربه وکړه د دې نور ملکونو وظیفه او مسؤلیت د سره دلته به څه کېدې شي په دغه سیاو
مو در مجموع جامع جهانی
ګورې ډیره مهمه مسله تفاهم د تعریف د تروریزم او تفاهم په دې موضوع باندې نړیوال ټولنې سره ډیره مهمه ده. نړیوال ټولنې او په اوله چې کله په افغانستان ته راغله په دغو مسایلو کې لږ ستونزې ولې د نړیوال خصوصا د اروپا سره تفاهم مسله ډیره مهمه ده. وضاحتونه ورکړل شي په ډیپلوماتیک لحاظ باندې بیا دې کولای شي چې دې مسله د ستونزو راحل کې ډیره مهمه ده چې باید مشروعیت ترلاسه کی د دغه سي توافقاتو لپاره کنه د غټو ستونزو سره امریکا مخامخي دي په منځ کې.
وحدت یې سبب د توافق دی او په خیدام مشروعیت د دې توافق لپاره د کوم ځینې څنګه ترلاسه کی لرو دوه دقیقې مهرباني
ستاسو وضاحت نه لري.
بله
سره مو وضاحت نه لري.
سوال دا ده، زما سوال دا و چې ما ولې کچېره د موافقه و نشي نو د تروریزم خطر یوازې امریکا ته نه ده، نور ملکونه تم ده، دا نور ملکونه څه مسؤلیت لري؟ یوازې امریکا خنه ده.
مشکل بلته ده چې دغه د اوسنی عصر کې ټول دنیا یو واحده نړیواله ټولنه نه ده، خپل منځ کې اختلافونه لري.
ها
د دنیا یو قطبی نه ده، دا نه ده چې امریکا کومه خبره وکړي باقي ټول هیوادونه به دوی سره ودرېږي. کچې ته نړیواله ټولنه کوم اقدام کوي په بده امریکا په مشرۍ سره د افغانستان په اړه د مبارزې د تروریزم پر ضد چین به خپل مختلف نظر لري، ایران او روسیه به مختلف نظر لري. باقي یو پورې طالبان پر ضد به امریکا اوسېږي، د پاکستان پر ضد به امریکا اوسېږي، مګر چین به د پاکستان ملاتړ دی، چین د طالبانو ملاتړ دی، روسیه هم دا رقم مختلف درید لري. دیر ستونزمن کار دی چې دنیا د متفق اوسېږي، متحد اوسېږي د افغانستان او د تروریزم پر وړاندې مبارزې لپاره.
نو امریکا که داسې که دغه موافقه نه کېږي، دې ته ضرورت لري چې ملګرو ملتونو یا نور سره دغسې دې ملکونو سره هلته کښېني، د هغې ځینه کوم مشروعیت حاصل
کړي؟ چېرته هلته کښېني په د ملګرو ملتونو امنیت شورا هلته ویټو سیستم دی، پنځه دایمي غړي دي، دلته چین او روسیه هم د دې غړیتوب لري. هلته چې رایګیري کېږي، که چېرته یو هېواد هم ووایي چې نه امریکا دا کار نشي کولی، نو د هغې قوانینو پر اساس د امریکا دا کار نشي کولی، ځکه سیستم ویټو سیستم دی. نو امنیت د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو حل لاره نه ده. حل لاره دا ده چې د چین، روسیه، امریکا، د سیمې او د دنیا نور هیوادونه ټول په یو واحد نظر شي چې رښتیا افغانستان کې تروریزم یا منطقې کې تروریزم، پاکستان د دوی ملاتړ دا د دنیا دپاره د سیمې دپاره ګواښ دی، او ټول متحد نظر ولري، لکه چې په 11 سپتمبر د حادثې نه وروسته ټوله دنیا ټول یو ځای راغلل افغانستان ته او د طالبانو او القاعدې ضد
ودرېدل. آقای وحدتیار، لحظات آخر برنامه است. از جناب شما و محترم آقای مصباح تشکر میکنیم که در برنامه حضور یافتین. شما عزیز، از شما هم تشکر که به برنامه ما گوش دارین.
درنو اړوندونکو په مخامخ خبرونه هم دلته پښته ورسیده.